د مطالبه په سر کې به ووري چې اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په یو بل مطلب کې به ووري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی اقدام نه تاییدوي او نه هم ردوي. نور مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې اسلام آباد باندې د افغانستان د حکومت له وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د پنځمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري د استازیتوب د پاکستان لپاره د افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال کوي. ښاغلی زاخلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لار غوره کړی او په سلنی پوځي عملیات پیل کړی دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمن د څلورو اړخیزو غونډو په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ولی پاکستان په مخکنی غونډه کې خپل د اجمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي ان نه دی عملي کړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چین جمهور رئیس ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي.
ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یو دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن حضرت غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته په دشتي ارچي ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو یو دوړ پړی قومندان مولوي محمد ناصر هم شامل دی. د نوموړي په وینا د وسلوال وروسته له هغې هدف وګرځېدل چې لوی سیمې بلې سیمې ته په لاره وو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپېژند وسلوالو لخوا څلور خونځې ویجاړ شوې دي. د دغه ولایت د معرف رئیس سید جمال الدین حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنۍ اسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپته افغاني پنځه اویا پوله، یو اروپایي یورو اووه اویا افغاني پنځوس پوله، یو استرلین پونډ اووه نوي افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني لس پوله، زر ایناني تومان نولس افغاني اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اته څلوېښت افغاني. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په عمدي ډول پر ملکي وګړو وحشیانه حملې شوې دي. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون په پرله پسې چاودنو کې شپېته تنه ووژل شول او تر سلو زیات زخمیان شول. داسې څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د ازمولو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشعیب سیمه کې په یو مارکېټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د الشعیب د سیمو د پولیسو د مشر توقیف کړی او هغه یې لرې کړی. د ایران پارلمان په طرحه تصویب کړي چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلي زیانونه جبران کړي. دا طرحه د حسین روحانی له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون د ایران په پارلمان کې چې 290 چوکۍ لري 144 مثبتو رایو تایید شو، خو په قانون کې د بدلیدو لپاره باید شورای نگهبان د لوري تایید سي. فارس خبری آژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مر پر امریکا شعار نه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل 2 میلیارد ډالر کنګل شوی پانګه هو کورونه ته ورکړي چې عزیزان یې په 1903 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډې په بمی چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوی چې پړه یې پر ایران اچول شوی. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی. ایرانی چارواکو د امریکا د سترې محکمې د حکم غندلی ده او ویلي دي چې پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. راپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون په ناغورنه کرباخ سیمه کې وژل شوی. په دې سیمه کې شپږ ګونې وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شول او ډېر ټپیان شول، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بدل شوې. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام الیوب او سریج سرکیان تر دې یو ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناغورنه کرباخ کې به د اوربان درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې جاری وساتي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالو مذاکره کوونکو خپلې غونډې پای ته رسولې. د مذاکرې پرون په یوینا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربان ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کيري او سرګي لاوروف کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن ډیمستر راڅرګند کړ چې د سولې په اړه د خبرو په بل پړاوه حمله ځان پرته کار پیل شي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت افغان څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:00 او 2 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مونږ غږ له ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران ما سره ملګری دی. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اوریدای شو. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 54 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې ردوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یو عمده ستونزه ده. نور مطالب هم لرو، ریپورټونه همسته، مرکه همسته او د پروګرام په دوامه نیمایي کې د کور کلي او د ګوړې اچار پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 54 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډې کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. د چین جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې د دې لړۍ د مخکنیو غونډو ژمنې به عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په مخکنیو غونډو کې پاکستانی لوري ژمنه کړې وه چې د وسلوالو طالبانو استازي به په مارچ میاشت کې له حکومت سره مذاکرو ته تیار کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون سه‌شنبه د افغان حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل چې د مخکنیو 4 اړخیزو غونډو د ژمنو عملي کېدو هڅې به وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره لچین وښتنه کړې چې په سیمه کې له خپل نفوذ کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نمو در لاسه کړی. بیان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټول ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځنګړی استازي عمر زاخیلوال د افغان دوري استازي توپ کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داسې تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دیجمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړی دي.
د مشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوالو طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام ورکوی.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بیځای سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې وروستیو جګړو د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر زیات کړی دی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د مرکه په سر کې دا پوښتلی چې آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګورې رښتیا هم چې د جګړې او نامنیو په ډېرېدو سره د بیځای شو شمیره هم ډیریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بیځای شو شمیره ډیره شوې. په افغانستان کې دغه امر هم چې خپاره شوی بنګه نه تاییدول شو او نه ردول شو
کې د ګورې
زمونږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپل اصلي سیمو څخه د جګړو نامنه او طبيعي په خول عمله بيځه شوې دي. یعنی د تیر کال په پرتله سو چنده ډیرواله خې په 2014 کال کې 1,13,000 کسان له خپل اصلي سیمو څخه بيځه شوې.
دغه کسان تر ډیره پر کوم سیمو کې دی، یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمند دی، جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیات دي او لا هم دوام لري.
دوی اکثره د ناامن ولایتونو څخه بي ځای شوي، مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه نام نه شوي، د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو یاد کړل، دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ور رسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بې ځایه شوي کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو په موخه نړیوالو مرستندویو ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زموږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د غشمیر په هکله یې نظر څرګند کړ چې ملګرو ملتونو وړاندې کړی دی. ملګرو ملتونه وایي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 کسان د ناامنیو له کبله په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه رقم یا دغه شمیر نه تاییدوي او نه هم ردوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یوه عمده ستونزه ده. محمد محقق د سه شنبه پر ورځ د مخابراتو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې وویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. له بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مرستیال بریالي حسام د غونډې ته وویل چې په تیره یوه لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. نور تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه شنبه په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه عمده ستونزه نامنۍ او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلی محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې به پنګونی ډیر شي.
من برابرۍ وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابرات وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې دغه غواخونو د لمنځوړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب وکړو تر څو له دغه غواخونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونه ډیر شي.
موري همدارنګ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه هم وغوښتل تر څو د مکالماتو د بای راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کیفیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدماتو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدماتو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدماتونه تر ډیره په ناامن ولایتونو کې لامنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انتنونه هم تخریب شوي دي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام ویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت خیله سره وړنې درلودي.
وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د طرحو او پالیسي او مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسۍ زمینې زیاتې او دې برخې ته په بېساري ډول پراختیا ورکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال و دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده، ترڅو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډېر پیاوړی شي.
له کابل مو د ناجی صافی ریپورت واوریدم. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د بندخیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې نه کوم حکومتي چارواکي ورغلی او نه هم افغان حکومت دوی ته تر اوسه د بیا رغونې کوم کار کړی دی. بندخیل د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته غرنۍ سیمه ده چې خلکو د قومي تړون په اساس پکې ډاډمن امنیت راوستی او د سیموالو په وینا چې په دې سیمه کې هیڅوک د ناامنۍ او ویرې احساس نه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
د خوست د تڼیو د بندخیلو د غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمې ته حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې ورته هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی شوی، بلکې د حکومت یو چارواکی هم هغه سیمې ته سر نه دی ورجوت کړی. بندخیل د خوست ښار څخه سویل لویدیځ لوري ته په 50 کیلومتره واټن کې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته سیمه ده. د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایي رئیس سلاکار غازی نواز تڼۍ د یو شمېر مشرانو د یوې قافلې په ملتیا بندخیلو ته ورغی. نوموړي د یوې غونډې پر مهال د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. غازی نواز تڼۍ وایي
د خلکو زیات شکایت دا و چې موږ کلینیک ته ضرورت لرو او موږ مکتب ته ضرورت لرو. متاسفانه چې په دې سیمه کې پخوا ډېر لوی لوی ځنګلې وې، اوس دا ځنګل یو څه اندازه وهل شوي دي، نور هم د وهل په طرف روان دي. او جدي مې د دوی نه غوښتنه وکړه او دوی موږ سره تعهد وکړو چې دنا بعد به موږ د ځنګلونه نور نه وهو.
غازی نواز تڼۍ تایید کړ چې د یاد سیمه خلک بیروزګار دي، دوی پر حکومت حق لري چې د کار موندلو غمی وخوړل شي.
دوی مطلق بیکاره دي، هیڅ کار دوی ته نشوي دی او نو کار پیدا شوی دی. زه به مرکزی حکومت ته په خاص ډول د هیواد اجرایی رئیس ته ډاکټر صاحب عبدالله ته وړم او پر اترون کې به دوی ته مید کار پیدا شي، انکشافي کارونه وشي، بیا رغونه وشي. دا د دوی حق دی.
د سیمه یو تن قومي مشر شیرلی وایي چې په دادومره کلونو کې نه حکومتي چارواکي ورغلی او نه هم دوی ته د اوبو کلینیک خوانځي او یا د سړک جوړولو په برخه کې کوم کار شوی دی.
بی بی په باب کې هم ډیر مشکل لري، د روغتیا او د ناروغتیا کلینیک نه لري. میښتا حکومت په هغه مشکل کې چې میګو سره مشتي ګرونی رښتیا د چې هرګز کومک نه در سره شوی.
قومي مشر شیر علي زیاتوي سره لري چې د دوی خلکو د ځنګلونو ونی د بیکاری او غریبۍ له لاسه پرې کړی. خو دوی د اجرایی رئیس له ارشاد سلاکار سره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به دوی ونی نه وهي.
منابع کړای چې بوري وکړ چې میګ به هرګز د ژوند په ویده کې ونی ته والی او پیغه په پرې کولی ای دغه تبي میګو ورنې دې نشي او کوشش مو کی چې زپاو ونه یاپو د شمیګو په غره کې نیره باولګي.
دی ادمانی ورده سره د افغان حکومت تل د خلکو سره شمنه کړي چې په پرمختیاي کارونو او د ټولنیز خدماتو په وړاندې کولو کې به انډول او توازن په پام کې نیسي. خو کتون کې وایي چې لا هم د خوست په اطرافو کې لزګونه داسې مشته چې لسره چارواکو سر نه دی ورخکار کړي او هغه په هر برخه کې محرومي او شاته پاتې شوی دی.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د امریکا غږ رادیو خبرونې د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې اوریدلی سي. ګرځو ستنیګو د پروګرام مطالبو ته. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه کې مثبته نتیجه ورکړې. د دغه ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دغه فارمونو کې ډیر موچی ساتل شوی او پرختیا ورکل شوی ده. نور حل لفرانه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایت د کرهن ریاست چارواکی وای په دا ولایت کې د شات مچیو شنه نتیجه ورکړی دا د ولایت ابو هوا د شات د فارمونو جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهن او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالمنمتین وای تیر کال کابو سل کندو د شات د مچیو فرات راوړی چې شنه نتیجه ورکړی ده. د فراه ولایت د کرهن د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دا ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼواله او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وعده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودي یقینو ته ویشلي دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې یعنې واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله او مسوایي دا صنعت هم د فراه په ولایت کې ګسترش ورکړو ترویج یې کړو او په دې خاطر چې زموږ نورو د یقینو فارمدارانو مالدارانو هم مسوایي د دې صنعت څخه
لبل خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنی فارم کې بدن د بوخت هم له خپل کار راضی بری شو وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سم نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سرهی په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کار کې تر 50 کیلو زیات شات راټولوي. دغه په خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سم نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لنډ دی او د شاتو مچیو کولای شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
تا 50 کیلو ان در صورت کې انتقال زیر به محیط جای از جای کې گل گرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که دغه شات د مچیو د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولی شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرامه شات تولید کړي. د فراه ژمی ډیر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هېڅ کله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولی چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت څه ناڅه راکمېږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله. خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانی بې کیفیته اصولو یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک کرکټ ټیمونو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د کرکټ دوستانه مسابقه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دغه ډول سیالي د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه بولي او زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربه دی. په عین حال کې د دواړو ټیمونو د لوبډلو مشران دغه ډول سیالي د ورزش د پراختیا لپاره مهمه بولي. مرزی احمدزی په دې اړه نور تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د هیواد د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سولې او دوستۍ په نوم سیالۍ د ورزش د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. د دغه بورډ رئیس نسیم دانش د سه شنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل چې دوی د نورو نړیوالو ټیمونو لپاره هم د بلنې لپاره پوره چمتووالی لري خو د امنیتي ملحوظاتو له امله پشا شوي دي.
دا د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د پاکستان مره یو لوی ټیم او په دوی کې د دوی نېشنل لوبغاړي شامل دي او دلته افغانستان ته راځي. صرف یو د ونه کول غواړم او دوی ته وایم دلته امن دی. زه د امن پوره ډاډ ورکوم چې تاسو به ان شاء الله دغه سیالۍ په ښه فضا کې په امن فضا کې ترسره کوئ.
د ښاغلي دانش په خبره د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره د یو نړیوال ټیم کوربه دی او دغه هیواد د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. دغه سیالۍ چې سبا چهارشنبه پیلېږي 2 ورځنۍ او 1 ورځنۍ لوبې لري چې د افغانستان د پراختیایي او د پاکستان د حبیب بانک ټیمونو ترمنځ جوړیږي. د دواړو لوبډلو مشران وایي چې د دوی په ټیمونو کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیم غړي هم شامل دي. د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان عمران فرهد د دغو سیالیو په اړه وایي:
موږ دلته د کرکټ د زده کړې او شو سیالیو د جوړولو په هدف راغلی یو. دغه سیالي زموږ د ټیم لپاره یو فرصت دی ځکه چې د نړیوالو لوبغاړو په وړاندې لوبه کول سخت کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم کپتان نجیب صدران وایي چې دوی د سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ لوبډله دغه دوه هفتو راهیسې ډېر سخت تمرینات کوو او موږ سره ټول یعنې د پرمختیایي لوبډلې لوبغاړي دي، نوي ځوانان دي، نو دوی دپاره یو ښه چانس ده چې خپل صلاحیت شو کې دلته او اندر لارې ملي لوبډلې ته انتخاب شي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او اوس کرکټ بورډ غواړي چې په دغه ډول سیالۍ سره افغان لوبغاړي ښه وروزي. په عین حال کې د کرکټ یو تن مینوال فهیم وایي که چیرې د ورزشي لوبغاړو امنیت تامین شي او نور نړیوال ټیمونه هم افغانستان ته راشي نو ورزشي څانګه به نور هم پراختیا ومومي.
عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان دواړو د بکوا د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي. سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راوستل شي لکه چین یا هند یا قطر. دغو دوستانو خپل پیغام د افغان بي سیم د 813 شمیرې له لارې رالیږلی وو. درنو اوریدونکو وخت د ورځې 10:00 او 10:30 دی. د خبرونې په پاتې نیمه برخه کې د کور کلی او ګړې اچار پروګرامونه اوریدلی شئ، خو مخکې لږ پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 می څلور اړخیز غونډې کوربه ده. د چین حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا څلور خوندي ویجاړ شوي دي. سپین مانی په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په عمدی ډول پر ملکی وګړو وحشانه حمله شوې دي. راپورټونه وایي چې آذربایجاني عسکر او یو ارمنای بلتون غوښتونکي پرون په ناګورنا قرهباغ سیمه کې وژل شوې دي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې.
کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کلمو په شخصي مسایلو کې بې ځایه مداخله شوي؟
خل ډیر د وداخته کم کا کم خپل خپل شو کې کنه کور ما د کلمه ما ګان ما ډیر د خلکو خو زه خپل خبرې سره غیمه.
دا کار کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا نه ځکه ښه کار نه دی، چیرته نه کار هلته څه کار.
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې اکلغه غږیږو له آزادي راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، ژوند هغه وخت کامیابه او انساني بللی شو چې د بل مادي او معنوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په معنوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوي دي، خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي، د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډیر ځله لیدل شوي چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخلې د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دانه مني وایي ډیرو مداخلو په قوتي کې ځای کړي دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچو نه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شي.
دول خګه دختان دی ول برخي مزور دوا ما تن د برخاتن کې عاشو غاتن سم لري شوق ده. کور ما د کلمه ما ګان ما د ډیر د خلکو خو زه خبر خبر سره غیمه. چا با تن خوخي چا با بل شي خوخي بل شي بخي خو ما تن سره ډیر شوق ده.
تلی مفتخل سیدی کنه تلی مفتخل مونږ ته وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی تاسو خو ښکارې وای او به تلی مفتخل سیدی غوای دا څنګه ختم کړی ختم پر خېلو دا بوتکی پرتګم کړه د علی بازم کړه خو ډېر بد خبره ده. چا سر چا سره کار ده د هر څړي خپل کار ده.
ماما خسر دی ما په کور کې مداخله کوي، خاله خوشو دی ما په کور کې مداخله کوي، خسر بره او خواخ فڅه کوي، اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده.
لار او زوی په یو لار نه دی، لار په دی لار ده، زوی په دی لار ده. زوی تا کار څه نصیحت وکي هغه اوس وخت زمون په لار نه ځي. ام جلی ام لور ام زوی په یوه لار تا سره کله ځي؟ هغه سابق وخت ښه وخت و در سره په یوه لاره تلل. که تا به ویلی سي دا لاره د نیکۍ ده په ما نیکۍ در سره روان و، که ویلی سي د بدۍ ده په بدۍ در سره روان و. دغه شیطان کار پیدا سوی ده د تلویزیون، هماغه شیطان کار ته ناست یي، هماغه پلسپو ته ناست یي. بعضې وخت پسې لښته راواخلم او په زوره یې وباسم د دې کال نه سمه لار ونیسئ.
لځوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بې ځایه مداخلو ډیر ځورولي، ان تر دې چې کله خو یې له همدې امله فشار او شکر هم لوړ شي.
ډېرو خلکو ما په شخصي کارو کې کار لرلی ده، هغه ماته په تاوان رسېدلی ده. ښه خوږ دوست مې رانه بېزاره سوی دي، هغه سره زه په لانجه اخته سوی یم. بیاسې بېرته حقیقت ته سره رسېدلی یو، هغه ما بېرته هغه سره دوستان سوي یو، هغه درېیم مختوری پاتې سوی یي. چاته دې که خیر ورسیږي خیر وکه، که خیر دې نه ورسیږي قرار ده خپله خوله پټه ونیسه. ملاره دې شاپ کار کار
تقریبا دوبر تاوان رسوله د دې خبرو بشارم چې څه وایده، د دې خبرو مې شکر مرزم بخسته ده. تاوان خامه خرسي امالي تاوان خو بلاد پسی او نو د تاوان سره بدن تاوان رسي. مثال خبرې سړي عزت تاوان رسي دي، وسړي عزت تاوان رسي.
د کابل څنګه نجيب دومره څګټي چې د غریب شپې ورځي ور باندې تیرې کړي، خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړي. حال دا چې هغه خپل پویږي خو به وزلې لاس پخې تړلې.
یا مثال زوی ته ول پوزدول نه کوي، وادول نه کوي. یا مثال خبرې کور ول اخلی، یا کور ول نه جوړی، یا ښه زندگی ول نه برابرې. دوه کتلې چاله مشکل تر چاله غره خبرې. اوس مثال خبرې خلک گاډي چلی د کبار اټرو خدم دغه ته مسه کیم، دغه مشکل لرم پیسې زنه لرم کوم تجارت په کوم، دا کبار نه لاس فلر ادا کوم.
ډیر وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډیره مداخله کیږي چې مجرد وي ودی نه وی کړی. د کابل اوسیدونکو مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي.
څلور کاره نامزد پاتې سو، بعد د نامزدۍ نه ډېر سره شاپ شای ویلې سو، ولې د نامزد پاتې ده. اما ول انجینری فاکولته کې و نیسو که غریب څه واده وکړي، ویل ول د فاکولته مې خلاص کوم بیا به واده وکړم. خو دا خپل خپلوان انده خبري 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 زه نه دا خوشې کوي داد سي هغه سي خلاص ده. یاله که غریب واده وکړي ډېر خبرونه تاسو یو رقم خوونه لري، یو رقم عادتونه لري که نامزد سي، ولې دا نامزد څو خو څوک ده څوک نه ده. داغه سجره او سوانه واسه ټول څه د څه قسم سره ده. خو هغه څه زلې ټول څه با داغه نه، ولې دا شیرین خوري نه کوي. شیرین خوري څه وسو ولې واده نه کوي. واده څه وسو بیا با داغه نه یو کال دوه کال پیتیر سی ولې اولاد ورکره نه کیږي. هغه کرا څه اولاد وسی څه هغه اول بوري لوري بیا نو کلا کې نیسی څه دوی کرا زوی ونسو سمو قدم مداخله کوي دې څه دوی کوي. وز دې تاسو دیدی شخصیت څنګه را هغه پیږي کار پیږي هر رقم څه زله ده. زه خپل هم څه سره هیڅ کار نه لرم، هیڅ غرض نه لرم. نه وایم څوک واده کوي څوک نه کوي، خدا بعد نه هیڅ غرض نه لرم. به جای بیخی نو خبر د څه به کار پاتې سي ده خبرې کوي.
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزه پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي.
فیسبوک کې خپلو دوستانو سره آنلاین وم. مې زمونږ یو رشته دار چې هغه یې په ناروې کې اوسېږي، هغوی سره آنلاین وم. دا زما کوم دوست و هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناست و، هغې ولیدل. دومره پوه شو چې دا جینۍ ده. خو زه پاڅېدم دغه وخت کې څه کار پیدا شو، ادارې ته لاړم راغلم. خو بیرته کېناستلم، ما نه هېر شوي چې زه ساین اوټ شم. څو ورځې پس ما د هغې بیرته مسیج وکړو. مسیج راته وکړو چې دغه نوم باندې یو هلک دی او ما ته بار بار مسیج کوي او زه هغه ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو په اړه راته څه وایي. بیا زه پوه شوم چې دا هم دې کړی دی. ډېرې ستونزې دي، ولې چې ځکه د یو چا به چا سره راځي، یو څه خبره به یې، شخصي خبره به یې، د کور مسله به یې. ډېره بده خبره ده چې یو بل څوک په هغې خبر شي او بیا هغې کې مداخله وکړي. مقابل لوری چې دی هغې ته یو رقم سپخ ښکاري چې د څومره سپکو خلکو سره دې رفت عمل دی. یا دغه انډیوالان چې دي چې دا داسې دي، دا به خپله څنګه یې که نه، نو سړی ډېر کم راځي.
د کابل اوسنکی احمد هم وایي چې ډیر زلاله داسې کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي.
بهر کې ستانه اجازه واړی درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ ځکینم یا ستاسو د کمپیوټر نه استفاده وکم، اگر چې هغه به په پوست کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جګ وي، خو بیا هم دوی نزاکتن دا لازم بولي چې ستانه اجازه واخلي. دلته برعکس، دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه ته پاتې او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې درنه پاتې شي. اولنی هغه دا ده چې دوی ځي مسیج ته چا سره د تماس نیولی، چیرته د مسیج لګلی، د کوم ځای نه درته مسیج راغلی. یو عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي، دا نزاکتن ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هېڅ هم ارتباط نه لري. بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار. هر شی که خام وي پخیږي، که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي. هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغلته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په همغه مربوطه ساحه کې، که هغه ټولنه وي، د ده کورنۍ وي، که د ده اداره وي، که د ده ښوونځی وي، په ده باندې بیا هیڅکله هم څوک اعتبار نه کوي.
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي. هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي د نورو په کار کې د مداخلې وخت نه پیدا کیږي.
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري، او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده، او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ور ورسېږي هغه ته. هغه سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انسانی ثروت یا انسانی خالي خصوصیات نه لري، نو په دې شیانو پسې ګرځي. دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشرفه انسان پیس ادا کړي، دې ته وخت نه شي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي. زه په خپله دوه زامن او دوه لوڼې لرم. په ژوند کې مې نه رایادېږي چې زه په خپله لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي، او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی. لیکن په خپل ژوند کې مې ښې نمونې دي، پرهیزګارۍ، د تقوا، د خپل حق، د بیګانه حق، له خلکو سره د برخورد دم لرلې، او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي. په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي. فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وخی یا پلار تا یا مور تا یو راز وی چه زا آغا سر ازدواج کما یا دست یو کلی جلی ده مگه پسند که دل مگه جاس آسیتون تاریک سی، او داد انسان غرایز دی، داد انسان حق ده، داد انسان وجایب دی. ترسو چه ده قانونی پولو پورانولو بنده چا علنی لاس نیر پوری کرده یا دلائل نی، حق نلری چا که ده انسان عواطف و تا ده انسان علایق و تا ده انسان خصوصی اسرار و تا کوشش و که چلا رو واسی، داده شیطان کرده.
له دینی لحاظ هم د بل په کار کې مداخله رد شوی. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څیړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مکوي. حتی د خلکو په اویلیګانی کې چې داسې کچیره د غې دیوال ټیټ وسی، یمګه تاسې شریعت منګه معنا کړی یاستو چې باید ونه ګورو. په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي، یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي، هغه افشا کوي، نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دا دی چې د دې په غوږونو کې سر ویلې کیږي. یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونه کړي.
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري. بیا هم عبدالهادي ساپای
روان شناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو، نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو. صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کیږي، موږ نه پوښتنه کوي. په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري، موږ په دغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی استو، د حل لاره، منطقي لاره، او هغه موږ د تجربې مقتدا شو، هغې ته نیکه مشوره ورکو. غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډېر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر موږ او تاسې څنګه موټر کې ناز، هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وګورو. دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي د یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډېر محرم رازی اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی، او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام په کابل کې د زمکه نړیواله ورځ مون منځل شو او دا ورځ په هغه زمکه ول منځله چې ټوله چور او غصب شوې ده کاشکې مون د چور او غصب زمکه ورځ هم منځلې وای همدارنګ د بیان د ازادۍ ورځ مون منځل شو او زینو ته لکه د هغونورو میډالونه هم ور وټوم بل شول اوس میډالم سرچپه معنا پیدا کړې ده نور قیاس تاسو واسي د خبرونه په فایل کې د هغه لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لګلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب لیکونه براوخلم
ها راوخل
دا غلم را لیک میر احمد مشروط لتوتی خیلو څخره لګلې دی او وای چې ماینی دو ته مجړ کیږي که فیلسوف صاحب د ماینی دو چل راوخی
د ماینی دو چل
هو فیلسوف صاحب هغه وای چې بیکار یم نو ما ویل که ځان پچا مایان کم هم به وخره باندې ختیر شي او هم به می پاینده کې کور ودان شي
مشروط خانه بیکاری رښتیام بچی دی او په همدغه بیکاری کې سړی ته د ماینی دو نشي او نور بیګټو کارونو فکرونه پیدا کیږي خو د تا د کور آباد وی چې د نشي او بادامالۍ خواته د تمایل نه دی پیدا کړی
نو میر احمد مشروط به له همدې امله مشهور شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي
نه تا کې ګلې بله دیوالم د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي ځکه چې خواران پوهیږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی
نو اوس څنګه مین شي
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د مینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي
مشروط خانه تلویزیونونو ته شه ډرامې به دې ډېر ژر دغه د مینېدو مشکل در حل کړي موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي
ولې فیلسوف صاحب
نه تا کې ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کړي
نو څه وکړي درامې وګوري او که انټرنټ ته شي
دواړه ښه دي او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي بل لیک راواخله
سمه ده جندل تشویشي له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني خو یو دم مو دې ووژني چې له غمه بې غمه شو
ولې خدای دې نه کوي
تشویشي وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل بیا یې مالیه ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي خدای دې له لیونتوبه وساته که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله یو بل لیک راواخله چې نږدې د ځان تشویشي شم
فیلسوف صاحب دغه بل لیک غټ هدیې رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خیلو کې مو کور دی خو د انصاف نښه هم نشته که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه
غټه دې خدای دې نور هم غټه که او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خیلو کې نه چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کړي انصاف ته یې د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی او یا به هم په خپله تښتېدلی وي ځکه چې بې انصافي به پې زور شوي وي
فیلسوف صاحب بې انصافي څوک ده
بې انصافي د انصاف میرمن وه خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و او له همدې امله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورې شوي نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورور شوي او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی
نو فیلسوف صاحب آخر به څه کیږي
څه وایم نو که د انصاف طرفداران ډېر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي نو بې انصافي په خپله تختي بیا به نو انصاف حکومت کوي او که بی انصافی هم ونو لا اقل زوروره خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي
لډیرا کارا دلک دوکی ګټه ډیرا دا
دزرو نخکار په لابسیرونو هم کیږي
په یو حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي
وای چې له درې شرکتونو او درې کورونو کام لري والی نه دی
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت
دی وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې را ونه وځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي
باټو بلی صاحب څه موبایل
هو نن غواړم دیرشو مینایې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم نو د دیرشو مینایې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه
صاحب څه یې کوې د امنیت وضعیت ښه نه دی همدلته به د دیرشو مینایې د خلکو استازي درته راوغواړو له خپله حاله به مو خبر کړي
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي کورونه یې څه ډول دي لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي د خلکو رنګونه رواني او روغتیایي حالت یې ووینم او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو
زه د خلکو رئیس یم زه همدغه خلکو ټاکلی یم او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم که داسې نه ده
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده ټول په خپلو بدو پښیمانه دي
څه چورت وایه باټو
سید صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو
ښه صاحب صاحب دغسې راځه پام چې په کنده کې ونه ولګي
دا سړک یې څومره خراب دی دا ولې
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی
رئیس صاحب دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې ووهلې خو چا یې خبره وانه ورېده
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي
همدا اوس چې دفتر ته لاړم لومړی ماون ته وایم چې کور دې سیمې یعنې دیرشمې اوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي
صاحب چې دغه معاونان هم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو اوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده
رئیس صاحب له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي
صاحب څه تاوان به وکړي
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بیرته خراب شي ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډیر دوام وکړي
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي
ډیر ښه نظر دې راکړ مننه باټو
صاحب
د دې سیمې خلک ماجر شوي دي که څنګه هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای
صاحب خلک ماجر شوي نه دي موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو
ولې
صاحب د تاسو د امنیت دپاره
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم
صاحب دفتر ته به یې نمایندګان درولو
نو بیا دلته د موږ د راتلو ګټه څه شوه؟
سیب تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه هم ولیده. تل آبادو سیمو تیریږي. ښه شو چې نن مو تبدیلي هوا هم وکړه.
باټو ډیر بد وخت راغی چې حاکم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونشي لیدی.
هو نو خاین خایف اس
څه دې ویل؟
سیب خفه شوم. ما ویل کاشکې اوس خلکو پاترنونو او ډولونو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اول اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
خواهد بود چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور از جبری
خواه باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
چه در گور ماسترگ میر نار نار ناشی تات چه در گور ماسترگ میر نار نار ناشی تاچ سنکی وی نما تول جهان زماز ماز ماشی تاچ سنکی وی نما تول جهان زما 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 شی مور 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 تزما هر سپ خان زما کئے تزما دی تزما ببو زما دکئے عمر تے دیر شان تے قربان تولا دنیا شی ہت چھ در کور ماسترگ میر نار نار ناشی آواز تالرم لوی دخته نمتی آواز تالرم موره 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 گرانا لحر چانا رات زکه تزما دی تزما ببو زما دکه عمر دی دیر شاتان دی قربان تولا دنیا شی آت چه در گورم استرگ میر نار نار ناشی تا تر هر چمیر بانه سارو مال سات ستا دعا ببو کاش چه دخ پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو ستر گدر بخلے شوئے دید میں ددو ستر گدر بخلے شوئے مورے 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 تد دنیا ہو رما دیر شاتا نہ دے قربان ٹولا دنیا شی ہاتھ چھے در گورا ماس ترگ میر نار نار ناشی مورے 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 تزما ہر سف خلاس مکہ یہ تزما دے تزما ببو زما مرد ڈیر شاتا نہ دے قربان ٹولا دنیا شی تات چھے در گورا ماس ترگ میر نار نار ناشی